امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړه دې سات خبرونو ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې ښودلی چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا ښایي هلته در سره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله یې تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل، موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې لیده کاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي. میرمن دلیل وایي په دې 4 مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تیره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مصونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډون ویناوې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ولایتونه نه دي ښودلي چې نن نتایج اعلانېږي. خو د دې کمیسیون رسیال مرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 10 ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغه 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسی جرګې انتخابات روان کال د تلې په 28 او 29 د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یوه اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغري غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
6 نفر که ضرورت فرستادن
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ستاسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوي او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استولو او بې ځایه شوو کورنیو ته خپلو مینو ته د راستنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړی. دا ریپورتونه لمخې پر دې 2 ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو لور کولو ډاډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینیت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان کړې، او دا کار یې حتی وروسته له هغه مونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلي وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي، او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد یې اوسمهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2016 کال کې واک ته لرستو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي، او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونه وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلي مهرالدین وویل چې مظاهرچیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي، خو مظاهرچیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. د خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې رپورټونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي که نه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو د زیاته کړه چې دای به یې په بریالیتوب خوشحاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي، او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډیرې جدي دي. ګورو به چې څه کیږي. که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشحاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د هیلمن دی د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشری انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13 په پام کې دي. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت همجوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشتن. جامعه بین‌المللی تقاضای واضح ما هم دهیجه هم ده جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوند، پارچای دخترها و مال ما ما را ببینن. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بده.
په کابل کې د سه شنبې په ورځ د دینی عالمانو په یوه غونډه کې شاوخوا 16 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېرمو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوې دي، نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سمیم صاحب چې وی چې یو د اورد شاعری ده، یو د احمد شاعری ده، د اورد شاعری ده، د یو زور شاعری ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري،
بل د شفتالو یا مڼی ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري،
چې میلمه دی په ور در شي ورته پاتا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورښمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي ولسم سرود واوري،
به هیرمند به هوا د به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انسانی ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ